ازادي رادیو او ری ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم مخکې د چیرې دی خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایله د سات په خبرونه کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان ادباو د استلو په هدف پرانستل شوی او لدې لارې به هیڅ د سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي. د غدار د شنبه پور از افغانستان ته د استول کیدونکو کډوالو پر مخ پرانستل شوی. خواجه آصف له جیو نیوز سره په خبرو کې دا ټینګار هم کړی چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه په داسې بڼه دوام ومومي چې د په خبره دا خلک د دې هیواد ته د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. د پاکستان دفاع وزیر امداراز ویلی چې افغانان ته د ویزو د صادرولو په شمول له افغانستان سره اړوند ټولې چارې دمګړی ځنډول شوې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغان کډوالو اړوند پاکستان پر پالیسۍ سخت انتقاد کړی او هغه غیر معقول بلل دي. هغه همدارنګه د سولې د خبرو په وخت د خواجه آصف ګواښونه ناسم بللي وو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره ټولې لارې د اکتوبر په 11 وروسته له هغې وتړل شو چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه خونړۍ نښتې وشوې. د راپورونو له مخې لیکلی چې پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې. تر اوسه پورې نږدې 1.5 میلیون افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي. د خبریالانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پای ته رسولو په نړیواله ورځ افغان خبریالان له ګڼو سختیو او شدید سانسور څخه شکایت کوي. راپورونو له مخې د طالبانو حکومت رسنیو ته کړنلارې ورکړي او رسنۍ او خبریالان یې مکلف کړي چې د دوی له پالیسیو سره سم خپرونې وکړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لکه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د افغان خبریالانو په وړاندې د ځورونو، شکنجو او توقیف 15.5 سوه پیښې ثبت شوي دي. د بریتانیا په ختیس کې لکتر لګه یو لستنه د چړې په گزارونو ټپیان شوی دی. د لکتر لګه دو تنو وضعیت نازک بلل شوی دی. لومړی ویل کېدل چې 9 تنه مرګونی ټپیان شوی دی. پېښه شنبه ماښام د کمبریج شهر په یو ترن کې دننه شوی ده. د بریتانیا د ترانسپورټ پولیسو ویلي چې لکتر لګه دوه بریتانویان چې یو تور پوسته یا بل کارابین ریښه لري د دغې پېښې په تړاو نیول شوی دی. د بریتانیا صدر اعظم کیر سټارمر دا پېښه وحشتناکه او د جدي اندېښنې وړ بللې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ګواښ کړی که په نایجیریا کې اسلام پالې ډلې د په خبره د عیسویانو وژنه پای ته ونه رسوي نو په پوره ځواک به ځواکونه ور ولېږي. ترامپ په یو بیان کې ویلي پنټاګون ته یې امر کړی چې د حملې د یو احتمالي پلان تیاری ونیسي. د امریکا ولسمشر له کوم ثبوت پرته ویلي چې زرګونه عیسویان د توندلارو اسلام پالو لخوا وژل شوي دي. په نایجیریا کې بوکو حرام ډله فعاله ده چې له 2009 کال راهیسې په بریدونو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي او تر 2 میلیونه زیات نور کسان یې کړې کولو ته اړ کړي دي. د کارپوهانو په باور وسلوال بریدګر له کوم توپیر پرته د مسلمانانو او عیسویانو ژوند ګواښي. او د افغانستان د کډوالو نجونو د فوټبال لوبډلې خپل لومړۍ بریا د لیبیا په وړاندې ثبت کړه. د افغان نجونو لوبډلې 13 ورځې لیبیا ته 0-0 ماتې ورکړه. د لوبو په دغه لړۍ کې چې مراکش کوربه دی د لوبډلې مخکې 2 لوبې چاد او تونس ته بایللې وې. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په 13 میاشت کې په جلا وطنۍ کې د افغان ښځینه لوبغاړو د فوټبال ملي لوبډلې د جوړولو پرېکړه وکړه او مالي او عملیاتي بودیجه یې ورته منظور کړه. دا لوبډله په بیلابیلو هیوادونو کې له هغو ډیره افغان کډوالو نجونو جوړه ده چې 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په بهر کې پناه اخیستې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان دفاع وزیر ویلي د تورخم لارې یوازې د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانستل شوي او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه نه تر سره کیږي. خو د سوداګرۍ چارو مسؤلین بیا وایي
باید تجاران د دغه مسایلو قرباني نشي. ولس د دغه مسایلو قرباني نشي. باید ولس ته لاره ورکړل شي، تجار ته لاره ورکړل شي.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پر طلب وسلوالو بریدونو کې په پاکستان کې د 29% زیاتوالی خبر ورکوي او وایي ډیری بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي دي.
2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا 2 میاشتې په دې کال کې پاتې دي.
له پاکستان او ایران بیرته افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان کډوال وایي د خوړو، د خوندیتوب او د ماشومانو د پالنې په برخو کې له جدي ستوندو سره مخ دي
چیم نه سره ماشومان هم لولګې ذات مړکی خلک وای ولګې نه افغانستان کې نمړې کیږي راسه خلک حالات وینه
نن د نوامبر 2مه د خبريالانو په وړاندې جرمونو د معافیت د پایتل سوالو نړیواله ورځ د پدې پلمو په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خندونو مسله څرګنده ده.
تیرو څلور کلونو کې کسان څه باندې 550 پیښې ثبت شوې دي خو دغو پیښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځي د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویل د تورخم لارې وزیر غیر قانوني افغان اتباو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي. نوموړي شنبه له جنیز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې د غراز ویل تر څو چې خبري بشپړې نشي دی ویزو په شمول لا افغانستان سره اړوند ټول چارې زندول شوی خو د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام مومي. ټاکل شوی چې د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو ترمنځ دریم پړاو خبري د روان نومبر میاشتې په شپږمه نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت ویل خبري هغه مهال پایلې ورکول شي چې دواړه لوري په اخلاص سره پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي تر څو چې خبري بشپړې شوې نه وي افغانستان سره به ټولې چارې زندول شوې وي. نوموړي شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز پاکستانی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباو د استلو په هدف پرانستل شوی او هلته په هیڅ سوداګریز فعالیتونه تر سره نشي. هغه دا هم ویلي چې دمګړی افغانانو ته د ویزو د ورکړې بهیر هم ولاړ دی خو زیاته کړي ده چې د افغان کډوالو د استلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه دغه دروازې لارې لګ تر لګه 300 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي او هلته د کډوالو په ځای کم کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان دفاع وزیر داسې مهال د ویزو د ورکړې بهیر د ولاړ پاتې کېدو خبره کړې چې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي دا چې د دوی ویزې نه تمدیدېږي پولیس یې نیسي او ځوروي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان د نوم د نه خودلو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دې تاسو سره د کډوالو مستنی وضعیت ډېر ترنګلی دی او ورځ تر بلې دا وضعیت لا هم خرابېږي. سره له دې چې موږ د ویزو اکستنشن یا د ویزو تمدیدۍ لپاره اپلای کړی او تر اوسه پورې هغه ویزا یا اکستنشن نه دی ایشو شوی او له دې سره بیا پولیس د افغان کډوالو په کورونو باندې چاپې کوي او موږ څخه قانوني اسناد غواړي.
په پنډه کې میشت یو بل افغان چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ورته شکایت مطرح کړ.
بسیاری بدون مدرک قانونی در ترس دائمی از بازداشت پلیس زندگی میکنند. ما مهاجرین افغان نه براحتی کار میابیم و نه میتوانیم مکتب برویم و نه میتوانیم شفاخانه.
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ په 2023 کال کې پیل شوې. خو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې پوګدو کې تر وقفي نه خطو وړي کو تر ترنګړتیا وروسته د لړۍ په بیساري ډول تیزه شوې. دغه نه خطې د 3 اکتوبر په 11مه د دواړو لوريو ترمنځ وشو چې لاملې د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټوله لارې وتړل شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خوني چارواکي وایي د لارو بندیدو د دواړو لوريو سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولي. د دې خوني سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو تویل
باید تجاران دغه مسائل قربانی نشي ولست دغه مسائل قربانی نشي باید ولست لار ورک شي تجارت لار ورک شي چې دا نورمال ډول سره خپل کاروبار دا تجارت تیواز تاوان د افغان سوداګرو لپاره نه ده بلکې د پاکستان حکومت لپاره د پاکستان ولست لپاره د پاکستان ترانسپورټران لپاره همدارن کاروباریان لپاره هم تاوان ده.
مخکې لدی د دواړو لوري سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د لارو د بندیدلو لامل دوی ته درانه زیانونه اوختي. که څه هم له دې وړاندې د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د دواړو لوریو د پلاو ترمنځ په شپږورځنیو خبرو کې د اوربن په غزیدو هوکړه وشوه خو د لارو د خلاصون په اړه په کې هیڅ ډول پرمختګ ونه شو. د طالبانو حکومت د پاکستان د دفاع د وزیر د تازه څرګندونو په اړه سندې ویلي خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر په 1مه خیبر نیوز پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي خو په خبرې هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لاملې د بې باورۍ فضا رامنځته شوي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په 6مه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات سره شي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد خبر نیوز ته ویلي دا خبرې هغه مهال مثبته پایله ورکولی شي چې دواړه لوري په اخلاص پکې برخه واخلي او په کلیدي او بنسټیزو مسایلو بحثونه پکې وشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې پر تله په دې هیواد کې په وسلوالو بریدونو کې د 29% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي دي. دغه ادارې په خپل نوي څېړنیز راپور کې چې په رون د نومبر په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي چې په دغو بریدونو کې د تیر پر تله ولسي خلکو ته کمه مرګ ژوبله اوښته، خو د وژل شوو ډېره برخه بریدګردي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال عظمت علي شاه راپور کې.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څېړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وای چې روان کال د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو بریدونو کې 30% زیاتوالی راغلی، خو په دغو بریدونو کې د مرګ جوبلې کچا 19% راټیټه شوې ده. پی آی سی ایس ایس د نومبر په لومړۍ نیټه خپور کړی خپل میاشتنی راپور کې وای چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوي بریدونه شوي چې پکې سلور سوا او اته 50 کسان مړه او لیو سل او دیر شو زیات جوبل شوې دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ژواکون لخوا په عملیاتو کې 300 او 550 وسلوال، 2 د امنیتي ژواکون سرتیری، 10 عام ولس او 1 د امن کمیټې غړي مړ او 122 جوبل شوې دي. اداره وایي چې مړ شوي کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوي یو کم نوي وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 450 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ژواکون لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 550 کسان تښتولې دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا ترڅنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر لومبه داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام ولس او امنیتي ژواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجیسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي کاغه بیا په بلوس کې دي او کبیا هغه په پښتانه کې دي او کبیا په نورو کې دي، کو دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل سوی یو. نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی بم څوک ونه چاو دي. مثال در کوم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسیدونکو. نو په سلروي ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس را پاسې ده او دوی د ناتار لاري څخه نه یوازې د خپل سړی برته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشي کړ، بلکې و دوی ته شغټه مرګ جوړبلې واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي د دې سیمې د ولسونه د چکم سیاسيان دي اصل وارثان چکم دي، د چکل په پارلیمان کې راسي د لیجیسلیشن لاري څخه د خلک داسې پالیسی جوړولای سي، نو هم د اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چکم دي دا کچیر د سیاسي لاری څخه دا ناتار چې کوم دی په دولتي کچه باندې پلی کړی. نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي، ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی. په اصل جمهوریت کې چې ولس هغه پالیسی کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسی خوشحالي چې په هغه کې د دل لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې دوه اویا د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي او روان کال په لومړۍ شپه په میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکونکو وژل شوي. په پیښور کې خبريال طارق وحید منشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی، خو د دواړو حکومتونو پالیسۍ ترهګرۍ په ځای سیاسي دي، کومې له وجې چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري د تیرو لسو کالو په نسبت سخت کال نور هم سیوا شوې ده.
دا کال 2015 دا د پیړۍ یو خونی کال، یو خونریز کال چې کوم دی هغه به شمارل کیږي او لا دوه میاشتې په دې کال کې پاتې دي، خو تر دې دمه پورې په دې لسو میاشتو کې چې څومره عملیات شوي دي بیا د ترهګري چپې پای کې مرجوبله دا غې شمیره د تیرو لسو کالو ناسیوا را روانه ده چې کوم په خیبر پختونخوا کې مخکې چې کومې چپې تیرې شوې وي. خو زه دا ګڼم چې صرف خیبر پختونخوا حکومت نه، خلکو ګوتې پورته کوي صرف خیبر پختونخوا حکومت ته، پای کې څه شک نشته چې د دې سنجیدګي نشته، خو که بل طرف ته وګورو نو وفاقي حکومت هم چې کوم دی هغه د دې نه بریو زما نه دی، هغه په دې صورتحال کې برابر ذمہ وار ګڼم.
پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبی لسو میاشتو کې 2,853 نه زیات کسان مړه شوي، چې پکې 1,303 وسلوال، 600 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 1,500 عام ولس او 21 د امن کمیټې غړي شامل دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
او سم یو نړیواله موضوع د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وای په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر واشنگتن ته سفر وکړي. شرطه یې میاش په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وینا وکړه، خو دای به د سوریې لومړنی ولسمشر وي چې واشنگتن ته سفر کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د سوریې لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام بارک وایي چې په پام کې د سوریې ولسمشر احمد الشر په نږدې ورځو کې واشنگتن ته ولاړ شي. بارک پرون په بحرین کې د مناما ډیالوګ په څنډه کې خبريالانو ته د څرګندونو پر مهال اله وښوده چې د دې سفر په ترڅ کې به سوریه د اسلامي دولت ډلې یادایش د ځپلو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره یو ځای شي. رویټرز خبري اژانس د سوریې د یوې سرچینې له قوله راپور ورکوي چې وایي تمه کېږي دا سفر به په راتلونکو دوو اونیو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو مشرانو د سفرونو د تاریخ د لیست لمخې د سوریې هیڅ یو ولسمشر تر اوسه واشنگتن ته رسمي سفر نه دی کړی. شره په 13 سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وینا کړې وه. د 2014 کال په دسمبر کې د بشر اسد د واکمنۍ له پرځولو وروسته ولسمشر شره یو لړ بهرني سفرونه کړي، ځکه د هغه انتقالي حکومت هڅه کوي له هغو نړیوالو قدرتونو سره د سوریې اړیکې بیا ټینګ کړي چې د اسد د واکمنۍ پر مهال له دمشق سره اړیکې پرې وو. بارک وویل واشنگتن غواړي سوریه له هغه ائتلاف سره یو ځای کړي چې واشنگتن یې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې په چاره کې مشري کوي. داعش د خپل ځواک په اوج کې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ د سوریې او عراق شاوخوا درېمه برخه په ولکه کې درلوده. شره یو وخت په سوریه کې د القاعده شبکې د یوې څانګې مشري کوله، خو یو لسیز مخ کې د هغه ډله له القاعده څخه جلا شوه او وروسته له اسلامي دولت ډلې سره په جګړو کې ښکېل شوه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف او سیمه ایزو شریکانو یې په 2019 کال کې د داعش وسلوال په سوریه کې له خپل وروستي مرکز څخه وایستل. سرچینو په جون میاشت کې رویټرز ته وویل دا ډله هڅه کوي چې د اسد رژیم له سقوط څخه ګټه پورته کړي او یو ځل بیا په سوریه او ګاونډي عراق کې خپل نفوذ پراخ کړي. برعکس تر مشرۍ ته همدار ازویل سوریه او اسرائیل د تاوتریخوالي د کمولو په هدف خپل خبرو ته چې امریکای منځګړتوب کوي دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې سوریه او اسرائیل یوې موافقې ته نږدې شوي، خو هغه دا ونه ویل چې کله به یو موافقه وشي. د سوریه او اسرائیل واستازي یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او دمشق هیله لري چې په دې خبرو کې د اسرایلو د هوایي حملو بندول او د دې هیواد له جنوبي سیمو څخه د اسرایلي سرتیرو وتل یقیني کړي.
له خبرونو ور اخوا
له پاکستان او ایران افغانستان ته نویستانه شوی یو شمیر افغان کډوال وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې جدي ستونزې سره مخ دي. یو شمیر دغه افغان کډوالو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دوی بیړنۍ او بشری مرستو ته اړتیا لري.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خړو د خوندیتوب او ماشومان د پالنې په برخه کې جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومان لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شوی کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې په روسي کې له پاکستان ستون شوی د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2مه یې ازادي راډیو ته ویل
چې موږ سره ماشومان هم لولګې ځات مړ کیږي خلک وایي لولګې نه پاکستان کې نمړی کیږي راسره خلک ولا توینا والله په بل زړه دي ورته راشي هم دا وایو لو بیا دا هغه دومره ګران وسول
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جورجان کې اوسېږي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
ټول مولې هیڅ ځي خدا
نه زما اولادونه لولګې مړ کیږي همدا می مهدی زوی چې غوي او ډوډۍ غواړي خو موږ هیڅ نه لرو په جماعت کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنۍ بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسي کې درې افغان کډوال ماشومان چې ل خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړ شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل د غدرې ماشومان چې عمرونه د دوه او درې میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړ شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږي یخنۍ او ډېر انتظار څخه وپاتې شوي دي.
پاکستان د تېر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د اوښتو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1مه په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړي. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداري ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل اکسپان لیکلي چې د روان کال پیل راهیسې په ټول افغانستان کې له 480,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19مه په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تر شنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له ازادي رادیو واوري.
نن د نومبر 2مه د خبرلانو په وړاندې له جرمونو د معافیت د پایتر سوالو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو اندېښنه خوځل چې نن ورځ خبرلانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پایتر سوال خورا مهم او پیچلو ننګونو څخه ده. په دې تفصیلي راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د خبرلانو او رسنیو لپاره د کار او فعالیت او په وړاندې د خندونو مسله څېړلې.
د طالبانو په بند کې د دوه ورځنی بند کیسه د افغان خبريال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غربت لول په شرطي ازادي راډیو ته وویل کابو یو کل وړاندې ورسره د پیښوي دي
تقریبا دو ورځې د دوی په
د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د وی رسنۍ مسول بیا ازادي راډیو ته وویل د تیرو څلورو کلونو راهیسې د خبر اعلان او د شکنجو او بندي کولو ترڅنګ دوی په خپل کار کې له شدید سانسور سره هم مخ او له عمله یې ګواښل کیږي. د هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
افغانستان اسلامي امارات د کوم پدسته یا کوم اصول ولري د ځای لپاره رسنۍ مکرل دي چې هغه اصول رعایت کړي. افغانستان کې اوسني حالاتو کې کوم ریپورټونه خپرېږي یا کوم کاوه د بحثونه خپرېږي
د شکایتونو داسې مهال دی چې نن د نومبر 2 د خبرې اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د خبرې اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسول نن له خورا مهمو او پیچلو ننګونو څخه دي. دغه سازمان زیاتوي چې معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره د دې مافیات پای ته رسول د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د ټولو وګړو د لاسرسي تضمینولو لپاره یو اړین شرط دی. د خبر اعلانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیوالې ورځې سګنۍ نمانځنه هغه ګواښونو ته اشاره کوي چې ښځینه خبر اعلان په ډیجیټل فضا کې ورسره مخ دي او د بیان پر ازادۍ په پراخه کچه ناوړه اغېزې لري. افغان خبریاله ګلالۍ امیری چې د 18 کلونو کاری تجربه لري او د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله وروسته د دې په خبره پر کاري د محدودیتونو سانسور او ویرې له امله کډوالۍ ته اړه سوې د ازادي راډیو ته وویل
یو خدا چې داسې به ویل کېده چې تاسو اکثرا ښځینه خبرې نه چې کله ایډیټ کوي اخر کې به چې کوم خپلویت په اخر کې وایي دې کې موږ ته یو داسې ستونزه وه چې داسې غیر مستقیم به ویل کېده چې نه باید تاسو خپل ښځینه خبرې اعلانې ضرور نه ده چې خپل نوم یعنی ووایي دا خپل یو محرمیت ده. دلته یو داسې امیش به موږ یو ډول تهدید دیدلو تاسو حق نه لرئ چې نارینه و سره په تماس کې ونیسئ خبرې وکړي او سره غټه خبره ده چې راځئ تاسو دفتره په محرم درسره یي بې محرمه نه شئ راتلی چې همدا بس موږ ته خو ډېره غټه لانجه سودینه.
کته هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد راپور کې د مرکزي یو کسانو د ادعا او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د رسنیو خبريالانو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي چې طالبانو د 2021 کال اگست کې لبې وکمنې دوه رئیسې د څارنې او سانسور کولو او د رسنیو کارکونکو ته د انتقاد لپاره د سزا ورکولو لپاره افغان رسنۍ ځپلې دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ټولو ننګونو سربېره په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د خبر اعلانو پر وړاندې د ځورونو شکنجو توقیف بیلابیلې 1550 په حساب سوي چې په خبرې یوې ته هم رسیدنه نه ده سوې.
موارد کې استخبارات امر بالمعروف اداره د خبر اعلانو په کارونو کې مداخله کوي سانسور محدودیت او ترسانیو څارنه دا دغه دوه ادارو مسؤلیت دی. جرمونو د مافیات په برخه کې له بعد امر هیڅ ډول کار نه شوی. تیر څلور کلونو کې کتم څه باندې 1550 پیښې ثبت شوې دي خو دغه پیښو ته مسلکي رسیدګي نه ده شوې. د خبر اعلانو
د خاغلی عبیدی خبره له هغه مهال چې پر رسنیو خبر اعلانو د طالبانو فشارونه زیات شوي په افغانستان کې د خپلواکو خبری رسنیو اړتیا نوره هم زیاته شوې ده. تازه د افغانستان د خبر اعلانو مرکز شنبه د نومبر په لومړۍ نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا مهال اوه خبر اعلان او رسنیز کارکونکي د طالبانو له حکومت سره بندیان دي. خو دغه مرکز په همدې ورځ او نیټه د سید راشد کاشفی په نوم د دوی په خبره د یو آزاد خبریال له خوشي کولو خبر ورکړای دی. په اعلامیه کې راغلی چې نوموړی د جلاوطنه او بهرنیو رسنیو سره د کار په تور نیول شوی و او بنسټیز حقونه یې په جدي ډول نقض شوي دي. د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې CPJ د تیر 2024 کال د اکتوبر میاشتې په 13 نیټه خبر کړي راپور کې ویلي و چې افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له سزاګانو د ژورنالیستانو د وزونکو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم هیواد راغلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2013 کال کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د وزل کېدو په خبرګون کې د خپل عمومي اسمبلی په پریکړلي کې د نومبر 2 د خبر اعلانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. دغه سازمان په خپل یاد پریکړلي کې له غړو هیوادونو غوښتي چې د دغه مافیات پر وړاندې مبارزه وکړي او د دې پریکړلي غړي هیوادونه باید د خبر اعلانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخ